په افغانستان کې د ماسپخین دو بجې شوې. قدرمنو دوستانو، زه اجملنده او زما نور همکاران مو د ازادۍ راډیو په دې ماسپخینۍ خپرونه کې هرکلی کوو. د دې خپرونې د سر موضوع دا ده چې ولسمشر اشرف غني نن اعلان وکړ چې د دفاع وزارت څوکۍ ته یې معصوم ستانکزی چې پخوا د سولې د عالي شورا د دارالانشام مشر و نومولی دی. په دې سربیره نور رپورټونه هم لرو. د سیمې او نړۍ په خبرونو کې اورئ چې د امریکا متحده ایالات به راتلونکي جون میاشت کې راکیس واکونو د اسلامي دولت پر ضد مبارزې ته زر ټانکونه د ټانک ضد توغندي ورکړي. د اوکراین پارلمان نن له روسیې سره د حکومتونو په سطحه د پوځي همکاریو ګڼ شمېر موافقې لغوه کړي دي. خو مخکې تر دې نه چې رضوان مراد د دې خبرونو تفصیل درته وړاندې کړي، د کابل سټوډیو ته ځو. تخنیکي همکار مې وایي چې صفي الله ستانکزی په ډیر خبرونو او مطالبو سره سټوډیو ته راغلی او لاغنه خبرونه اورو.
لهان صاحب څخه په مننه. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي کوم کسان چې افغانان وژني له موږ د ښو تمه نه کوي. ولسمشر ویلي ډېر ژر د سترې محکمې د رهبري پلاوي ځینې غړي معرفي کوي، او د هرات په شینډنډ ولسوالۍ کې له وساته جګړې وروسته درویشت وسلوال وژل شوي دي. پوره خبرونه. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي کوم کسان چې افغانان وژني له موږ د ښو تمه نه کوي. ښاغلي غنی نن د تماس نړیوالې ډلې په غونډه کې ویل چې افغان پوځیان د هغو ډلو په وړاندې جګړه کوي چې افغان ماشومان، زاړه او ځوانان وژني.
You cannot kill our children and expect us to hold flowers.
خبرې غنی وایي تاسو زموږ ماشومان وژنئ او تمه هم کوي چې موږ په لاسونو کې ګلان درته ونیسو. موږ د ټولو پوځیانو تر څنګ 2 زره ځانګړي پوځیان لرو چې په سیمه کې ساری نه لري. که خلک فکر کوي چې کابل یا نور هم مهم ښارونه یا دولت د مخالفینو په لاس کې لویږي، دا ممکنه نه ده. افغان ولسمشر په ارګ کې د تماس نړیوالې ډلې غونډې ته وویل چې د سیمې هیوادونه باید له تروریزم سره د ګډې مبارزې لپاره تل رښتینی همکاري وکړي. تماس نړیوالې ډلې شپاړسمه دورې غونډه دا ځل په کابل کې د شاوخوا 500 هیوادونو د استاجو په ګډون جوړه شوې چې امنیت او اقتصادي د بحث وړ موضوعات جوړوي. لارګه په یو بل خبر کې ورته چې افغان ولسمشر وایي ډیر ژر د سترې محکمې د رهبری پلاوي ځینې غړي معرفي کوي. محمد اشرف غنی نن په ارګ کې ماړی کې د تماس نړیوالې ډلې په غونډه کې وویل چې د سترې محکمې د 500 رهبری پلاوي لړلې به 2 ډیر ژر معرفي کړي. ولسمشر غنی هم درځ ویل چې د 3 ولایتونو له قاضیانو سره خبرې کړي او دا ور به د کابل د محاکمو له لوړپړو قاضیانو سره ګوري. افغان ولسمشر په داسې حال کې دا اعلان وکړ چې د کار په لومړی ورځو کې د قضایي ارګانونو د اصلاح ژمنه کړې وه، او ویلي و چې یو خزه به هم د ستري محکمې د رهبری غړیتوب خپلوي. او د هرات په شینډنډ ولسوالۍ کې د افغان پوځیانو او وسلوالو مخالفینو وساته جګړه مخالفینو ته د مرګ ژوبلې په اوښتو ختمه شوه. د هرات د امنیه قمندانۍ ویاند عبدالروف احمدي ازادي راډیو ته ویل په دې جګړه کې د افغان پوځیانو له لوري درویشت وسلوالو وژل شول او 3 نور ټپیان شول. ښاغلی احمدي وایي جګړه ورسره له هغه پیل شو چې وسلوالو مخالفینو په شینډنډ کې په 2 امنیتي پوستو حمله وکړه. دا د افغانستان مربوط مهم خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه تر لنډې د میرستار ادوان مراد در اوروي.
السلام علیکم. متحده ایالات به پراتون کې جون میاشت کې عراقي ځواکونو ته زر د ټانک ضد توغندي ورکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي ویل دا وسله به د اسلامي دولت په نامه ډلې د ځانوژن کبریدونو په مخنیوي کې مرسته وکړي. د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش ځانوژن کبرید کوونکو د موټرو په واسطه په رمادي خار حمله وکړه او دا خارې له عراقي ځواکونو څخه ونیو. په همدې حال کې د متحده ایالاتو کانګرس جمهوري غوښتونکو غړیو پر سپینه ماڼۍ له دې عمله سخت انتقادونه کړي دي چې د اسلامي دولت په نامه ډلې پر ضد څرنګه چې لازمه ده مبارزه نه کوي. دغه راز امریکایي چارواکي دا مني چې د رمادي خار له سقوط وروسته باید د عراق په اړه د سپینه ماڼۍ پر ستراتیژۍ له سره او دقیق غور وشي. په سوریه کې فعالان وایي چې د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش اوس د پخواني لرغونی ښار تدمر زیاتې برخې نیولې دي. په بل نورو رپورټونو کې راغلي چې دا ښار په بشپړه توګه د وسلوالو لخوا نیول شوی دی. د تدمر ښار تاریخ د 2 میلادي پیړۍ دی، د هغه زمانې چې پر سیمې رومیانو واک چلو. داسې ویره شته چې د اسلامي دولت ډله د یونسکو له لوري دغه پیژندل شوی فرهنګي میراث ویجاړ کړي. د یونسکو مشرې ارینا بوکوفا ویل چې دا د تدمر جګړې ته سخت اندېښمنه ده او نوموړي پر ښکېلو خوا غږ وکړ چې سمدستي له تاوتریخوالي لاس واخلي. د سوری د لرغونو اثار او مشر میمون عبدالکریم رویټرز خبری آژانس ویل چې په سلګونو مجسمې له دې خار څخه انتقال شوی، خو عبدالکریم ویل چې اندېښنه هغه موزیم او هغه آثارو ته ده چې د انتقال وړ نه دي. د اسلامي دولت ډلې چې تیر کال جون میاشت را په دې خوا د سوریې او عراق پراخې سیمې نیولې دي، په عراق کې یو شمېر لرغوني ځایونه له منځه یوړل. د فرانسې د دفاع وزارت وایي چې ځانګړو ځواکونو یې په مالی کې د دوو سختدریزو ډلو مشران وژلي دي. په پاریس کې د فرانسې دفاع وزارت د چهارشنبې په ورځ په یو بیان کې ویل چې عمده آګ هاما او ابراهیم آګ انا والین روانه اونۍ د جګړې پر مهال د مالی په شمال کې وشل شول. دغه دوه تنه یو په مغرب کې د القاعده مشر او بل د انصار الدین ډلې مشر معرفي شوی دی. د فرانسې دفاع وزارت وایي چې د جګړې پر مهال دوه تنه نور هم وژل شوي دي. فرانسه د مالی په شمال کې د 15 هیوادونو د تروریزم ضد ماموریت په چوکاټ کې نږدې 1200 سرتیری لري. د اوکراین پارلمان نن له روسیې سره د حکومتونو په سطحه د پوځي همکاریو یو شمېر موافقې لغوه کړې. په لغوه شوو موافقو کې په پوځي برخه کې د اوکراین او روسیې ترمنځ د 1995 کال موافقه او د اوکراین له خاورې په مالدووا کې د روسي ځواکونو د ترانزیت تړون هم شامل دي. د اوکراین پارلمان دغه راز له روسیې سره د پوځي استخباراتو په برخه کې د معلوماتو د شریکولو موافقه هم لغوه کړې ده. د اوکراین پارلمان دا پریکړه په داسې وخت کې کړې چې دا هیواد او لویدیز متحدان یې په روسیې تور پورې کوي چې د اوکراین په ختیځ کې له بلتون پالو پوځي او مالی ملاتړ کوي. روسیه بیا د اوکراین او د لویدیز دا تورونه ردوي. او د اروپایي ټولنې مشران نن د دې اتحادیې له شپږو ختیځو ګاونډیو هیوادونو له مشرانو سره غونډه لري. دا سرمشریزه د لیتوانیا په پایتخت ریګا کې جوړیږي. په دې دوه ورځنۍ سرمشریزه کې په دې خبرې کیږي چې څرنګه اروپایي ټولنه کولی شي له اوکراین، مالدووا، ګرجستان، آذربایجان، بلاروس او ارمنستان سره دا نږدې کېدو پروګرام عملي کړي. روسیا دا سرمشریزه له نږدې څاري او د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر سرګی لافروف اروپایي ټولنې ته خبرداری ورکړی دی چې داسې ګام پورته نه کړي چې د هغه په وینا د روسیې ګټې له زیان سره مخامخ کړي. دوستانو، همدا خبرونه د ازادي راډیو پر ویبپاڼه ازادي راډیو ډاټ کام هم پیدا کولی شئ.
خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو ډاټ کام ویبپاڼې ته ورشئ او هلته زموږ دا خبرونه نور مطالب له عکسونو او ویډیوګانو سره وګورئ. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو او مطالب لرو. ماسوم ستانکزی په تیرو څو میاشتو کې دریم تن شو چې د افغانستان د دفاع د وزارت څوکۍ ته کاندیدیږي. په دې اړه ولسمشر اشرف غنی نن اعلان وکړ. بشپړ رپورټ به پې واورئ. له دې مهم خبره وو چې د زابل ولایت سیمهییز چارواکي وایي د 200 فاتح برمته شوو کسانو د خوشي کېدو هڅې روانې دي. د ننګرهار په سرو رود ولسوالۍ کې ښوونکو یو وار بیا اعتراض کړی دی او وایي چې حکومت دوی ته هغه مځکې نه ورکوي کومې چې د دوی په نوم شوې دي. له دې به هم خبر شي چې د امریکا استخباراتو د القاعده د شبکې د مشر اسامه بن لادن په کور کې یو شمېر موندلي اسناد افشا کړي دي. پاکستانی چارواکي وایي په کراچۍ ښار کې د تیرې اونۍ د شوي برید په تړاو په لسګونو اسماعیلي شیعه پکې ووژل شول د یو شمېر کسانو د نیولو خبر ورکوي. او همدارنګه یو بل د سیمې او نړۍ په اړه رپورټ دا دی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو لوړ پوړي چارواکي پرون وویل چې راتلونکي میاشت به عراق ته د ټانګ ضد زر راکټ ورکړي. دا ګوړیا چار تنظی پروګرام هم د دې یو سات په پای کې لا یادم باسي. د خبرونه لومړی رپورت راخلو. ماسوم ستانکزی د دفاع د نوی کاندید وزیر په توګه معرفي شو. ولسمشر محمد اشرف غنی نن د تماس ته نړیوالې ډلې په غونډه کې د وینا پر مهال دا اعلان وکړ. کارپوهان د دفاع وزارت لپاره د ماسوم ستانکزی نومول یو مناسب انتخاب بولي. قسم سولمل د رپورت نور جزئیات وړاندې کوي.
د دریم ځل دی چې د ملي وحدت حکومت د دفاع وزارت لپاره کاندید معرفي کوي. ولسمشر محمد اشرف غنی چې د پنځشنبې په ورځ د تماس د نړیوالې ډلې یوې غونډې ته د ارګ په ماڼۍ کې وینا کوله وویل چې معصوم ستانکزی به د افغانستان راتلونکی دفاع وزیر وي. ښاغلی غنی وایي زه په خوشحالۍ سره دا اعلانوم چې ښاغلی ستانکزی به زموږ راتلونکی د دفاع وزیر وي. نو موږ به د دفاع ټیم ولرو له نوي لوی درستیز او د دفاع وزارت له لومړي مرستیال سره. که څه هم ولسمشر دا روښانه نه کړی چې د لوی درستیز په توګه څوک ټاکل سوی دی، خو راپورونه وایي چې جنرال قدم شاه شهین دغه پوست ته ټاکل سوی دی. معصوم ستانکزی له دې وړاندې د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس او د مخابراتو وزیر و، خو دا له معلومه نه ده چې نوموړی به کله د باور رای د اخیستلو لپاره ولسي جرګې ته معرفي سي. له دې مخکې جنرال افسرالدین هم دغه وزارت ته کاندید و چې د اجرایي ریاست له مخالفت سره مخامخ سو. جنرال شیرمحمد کریمی هم دفاع وزارت لپاره یو له کاندیدانو څخه و چې د افغانستان د ولسي جرګې له لورې ورته کافي رایه ورنه کړل سوه. دغه شان ویل سوي وه چې د دفاع وزارت اوسمهالې پیژندوال عبدالله خان به دغه چوکۍ ته د نومان په توګه معرفي سي. په همدې حال کې کارپوهان وایي چې ښاغلی ستانکزی کافي پوځي تجربه لري او د ولسمشر دا انتخاب پر ځای بولي. د پوځي چارو کارپو هایګل سلیمان خیل ازادي راډیو سره خبرو کې د معصوم ستانکزی په اړه داسې نظر څرګند کړ.
معصوم ستانکزی یو تعلیم یافته د عربي پانتول فارغ او ډېر قوي منصبدار ده او ډېر شاګردان لري په نظامي بخش کې او ډېره قوي تجربه لري او ډېر جنرالان حتی د سره په خطاعتو کې موجود و په فرقو کې موجود و او ډېر مناسب شخص انتخاب شوی ده وزارت دفاع دپاره.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د دفاع وزارت له تېرو نږدې اتو میاشتو راهیسې د سرپرست له لورې اداره کېږي او په افغانستان کې نامنۍ ورځ تر بلې زیاتېږي. خلک او د ملي شورا غړي په افغانستان کې د نامنۍ د زیاتېدو یو علت د دفاع وزارت د رهبرۍ نه موجودیت بولي، خو حکومت او پخپل ولسمشر اشرف غني وایي چې هیڅکله به د افغانستان کوم ښار د وسلوالو له لورې سقوط ونه کړي او د اوسني وضعیت د کنټرول لپاره د افغان ځواکونو پر وړتیاو ډاډ څرګندوي.
تازه دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله
وکړئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. تاسو کولی شئ چې په راډیو سربیره زموږ خپرونې د انټرنیټ له لارې هم واورئ. په انټرنیټ کې مو د ویبپاڼې پته د ازادي راډیو ډاټ کام. د زابل ولایت سیمه ییز چارواکي وایي د دولسو پاتې برمته شوو خوشي کولو ته هڅې روانې دي. د دې ولایت چارواکو نن ازادي راډیو ته وویل د مرکزي حکومت له چارواکو سره یې په ګډه هڅې چټکې کړې چې پاتې دولس برمته شوي کسان هم خوشي کړي. تفصیل به د خان محمد سیند په رپورټ کې واورو.
د زابل په ولایت کې د دولسو برمته شوو د خوشي کېدو لپاره هڅې پراخې شوې دي. د دې ولایت چارواکي هیله ښیي چې پاتې دولس برمته شوي به هم په نږدې راتلونکي کې خوشي شي. د زابل د ولایت ویان ګل اسلام سیال د پنځشنبه په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
د منګ ولایتي ادارو همدارنګه مرکز سره په ګډه باندې کار کوي ترڅو دغه پاتې ورونه د دې نورو په شان چې نن نه راخوشي وي د پښان نه خوش شي. موږ د هماغه ورځ نه د منګ ولایتي ادارو او مرکز قرار ناس نه دی هلې ځلې شروع کړی دي او کوشش کیو ان شاء الله د اطمینان ورکوم د خپل ادارې لپاره چې موږ په دې باندې کار کوو ترڅو دغه پاتې ورونه هم تازه پر ځای راخوش شي.
د زابل ولایت چارواکي دا سرګندونه په داسې حال کې کوي چې شاوخوا دوه اونۍ مخکې د یو دیرشو برمته شوو له جملې نه نولس خوشې شول چې اوسمهال د کابل ښار په یو روغتون کې تر درملنې لاندې دي. دغه کسان شاوخوا درې میاشتې مخکې د کابل کندهار په لویه لار د زابل ولایت د شاجوی په ولسوالۍ کې وسلوالو مخالفینو برمته کړي وو. که څه هم ویل کېږي چې نولس خوشې شوي د وسلوالو مخالفینو له یو شمېر کسانو سره چې له دولت سره وو تبادله شوي، خو د افغانستان جمهور رئیس اشرف غني څو ورځې مخکې دا خبره رد کړه او ویې ویل چې د نولسو برمته شوو د خوشې کولو لپاره هیڅ ډول تبادله نه ده شوې. په عین وخت کې د دولسو برمته شوو د کورنیو غړو له ازادي راډیو سره په خبرو کې یو ځل بیا له حکومته وغوښتل چې د دوی د کورنیو د غړو خوشې کولو ته دې هم هڅې وکړي.
از حکومت جدن خواهش داری که مسافران چی دیگه باقی منده دنبال چی بگرده رها کنی.
له حکومت جدی هیله کوو هغه مسافر چی پاته دی حقوی دی هم را خوشی کری. دو زمان می برم تسوی و مشر زوی می سید گوهر او کشر سید رزانو می ده. کشر زوی می اوز هم ندی را غلی.
ده نولس خوشی شو و کورانه وای چه خوشی شوی نولس وار پر دول دول ناروغه وقت شوی ده. دوی د خوششو ناروغانو په درملنې هم ټینګار وکړ. د زابل په ولایت کې د یو دیرشو برمته شوو پیښه لومړۍ پیښه نه ده، بلکې له دې مخکې هم په ځینو لویو لارو کې مخالفینو د موټرو سپرلۍ ښکته کړي او له ځانونو سره یې نامعلومو ځایونو ته رسولي دي. عام خلک او کارپوهان له حکومته غواړي چې د لویو لارو امنیت ته دې تدابیر جدي کړي. دوی وایي که د لویو لارو امنیت خوندي نه شي له یوه ولایته به بل ته د خلکو په تګ راتګ او همدارنګه په سوداګریزو چارو ناوړه اثر پرېوځي.
از کابل تا زابل،
از هرات تا بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شب او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا رادیونه.
دوستانو زموږ غږ لازاده راډیو نه اوري. زموږ خبرونه هر ورځ سهار لو بجو نه د مخام تر و بجو پوری په منځنۍ صفه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د افغانستان برېښنا شرکت وایي د استوګنی کورونو او ځینې دولتي ادارو ته ورکړل شوی مهلت د دې سبب شوی چې په تیرو دوه نیمو اونیو کې میلیونونه افغانۍ ترلاسه کړي. د غوایي د میاشتې په شلمه برېښنا شرکت هغه پورولو ته لس ورځې مهلت ورکړ شي. د برېښنا بیلونه یې په خپل وخت نه دي تحویل کړي. د دې شرکت چارواکي ادعا کوي چې له تیر کال راهیسې ځینو دولتي ادارې او ځانګړي کسانو له یو میلیارد زیاتې افغانۍ پورولي دي. د افغانستان برېښنا شرکت مرستیال صفي الله احمدزي ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل که څه هم د ورکړل شوي مهلت له یوه ورځ پاتې ده، خو اکثره پورولو خپلې پیسې د برېښنا شرکت ته سپارلي. له ښاغلي احمدزي سره رحمت الله افغان مرکه کړي.
زموږ د دوای دولتي لخوا نه یو څه پیسې زموږ په حسابو کې انتقال شولې او اوس هم دا پروسه روانه ده. زمن کې دا د رهایشي او تجارتي بخشونه هم موږ ضرب الاجل ورته ټاکلی دی. دا ضرب الاجل روان دی او هره ورځ نن پنجشنبه ده زموږ ټیمونه وتلي دي ساحه کې او هغه مشترکین زموږ چې باقیدار دي د هغوی برقونه قطع کوي. د هغوی باقیداري له دو دورو درې دورو نه زیات پاتې دي، یعنې د څلور میاشتو یا شپږ میاشتو نه زیات پاتې دي، د هغوی برقونه قطع کوي. او دا ضرب الاجل زموږ لس ورځې وي چې دا لس ورځې ختمیږي بعد د خلک خپل پیسې تحویلي.
تاسو تخمینی ویلی سئ چې تر اوسه پورې څومره پیسې تحویل شوي دي برېښنا شرکت ته؟
په دغه لس ورځو کې تقریبا په حدود د درې سوه میلیونه افغانۍ موږ ترلاسه کړي. دا درې سوه میلیونه چې موږ تاسو ته وایو، دا درې سوه میلیونه موږ د رهایشي او تجارتي ساحاتو نه راټول کړي دي او په دوایي دولتي یعنی دولتي ساحاتو کې چې دوی موږ ته پیسې رالیږلي دي، د دوی پیسې آفلاین موږ ته راځي. دا آفلاین پیسې تر اوسه موږ ته یعنی جمعبندي نه دي کړي. تقریبي پیسې چې ووایو امکان لري چې یو نیم سوه دوه سوه میلیونه د هغوی هم کړي.
تاسو خو د پیسو په راټولولو کې اوس هم له داسې ستونزو سره مخامخ نه یې چې دولتي ادارې انکار کړي، همدارنګه هغه زورواکي چې پخوا یې پیسې نه دي ورکړي دوی اوس هم انکار کړي؟
د دولتي ادارو خو انکار نه کوي، اما یو څه مشکلات شته د دوی بودیجه باندې. مثلا د دوی بودیجه تخصیص دوی ته کم ورکول کیږي او د دوی برق مصرف ډیر دی. فعلا د دوی نظر په تخصیص باندې موږ خپل د موږ پیسې رالیږي، اما مشکل په دې کې دی چې دوی مصرف ډیر دی او هغه پیسې د دوی باندې راکټ پاتې کیږي.
که چیرې دا پیسې دولتي ادارې همدارنګه هغه کسان چې پخوا یې بیلونه نه دي تحویل کړي درې نه کړي، ستاسو وروستی اقدام به څه وي؟
زموږ وروستی اقدام په دې لپاره چې موږ د خپل پیسې د بیت المال پیسې دي دا باید حصول کړو. کوشش هم کړی دی چې دا پیسې راټولې شي او په زمن کې بیا که دوی وادار په دې نه شو چې دا پیسې موږ ته راکړي، زموږ مجبور مکلف یو چې عدلي او قضایي ارګانونو ته دوی معرفي کړو.
او له هغو ګاونډیو هیوادونو چې تاسو برېښنا افغانستان ته راواردوئ تر اوسه قرضدار نه یې تاسو؟
نه خیر، هغوی ډیری وخت له موږ نه پیش پرداخته غواړي او موږ پیش پرداخت پیسې ورکو.
دوستانو د افغانستان د برېښنا شرکت مشر خغلی احمدزی او چې سفیول وبخی د افغانستان د برېښنا شرکت مرستیال صفي الله احمدزی او چې تاسو سره د ازادي رادیو مرکه اوریده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د ننګرهار په سرود ولسوالۍ کې ښوونکو یو وار بیا ټولګیو ته د نتلو اعتصاب پیل کړی. دوی وایي پخواني حکومت دوی ته د کورونو لپاره مځکې ورکړي خو هغه زورغواکو لاندې کړي او دوی ته نه دي تسلیم شوي. تر دې مخکې په هلمند کې هم ښوونکو ورته اعتراض کړی و. د ننګرهار د سرود ښوونکو له وروستي اعتراض مو شاه محمود شینوارې خبرې.
د ننګرهار سره رود ولسوالۍ په سلګونو ښوونکو له تیرو دوو ورځو راهیسې په دې ولسوالۍ کې د بیا ځل لپاره تدریسي اعتصاب پیل کړی دی. دغه ښوونکي وایي چې د پخواني ولسمشر حامد کرزي د فرمان له مخې د پوهنې ریاست له لورې د دوی لپاره ځانګړې شوې ځمکې د یو شمېر زورواکو لخوا نیول شوې دي. د سره رود ولسوالۍ د ښوونکو د اتحادیې رئیس احسان الله احمدزي ازادي راډیو ته وویل چې دوی دوه اونۍ وړاندې خپل کاري اعتصاب د دولتي چارواکو د ژمنو په اساس مات کړی و، ولې په خبره یې تر اوسه د ځمکو د توزیع څرک نه ښکاري.
یو لسم دسور باندې منګه اعتصاب مات کړ خو دی یو لسم دسور نه تر اوسه پورې حکم منګه کوم نتایج ترلاسه نه کړ نه ختم دازي درک لري او نه نمرې درک لري او هغه نمرې چې غاصبین چې موږ سره دی بدیل لوزې کړه او چې دوه میدانونه دي لاغه میدانونه موږ ته ترلاسه شوي نه ختم دازي شته نه جنرالان راځي نه ولسوال هغه ساحې ته ځي
دغه خوونکو د اعتصاب داسې مهال پیل کړی چې کلنیو ازموینو ته د ګوتو په شمار ورځې پاتې دي احمدزی وایي که چیرې د دوی غوښتنې ونه منل شي نو زده کوونکي به د کلنۍ ازموینې څخه بې برخې پاتې شي
دا امتحان موږ بالکل نه اخلو که چېرته دغه موږ ته خپل حق تسلیم شو او د درې سوه جریبه ځمکه موږ ته پوره کړه او اخري معلم د نمره ورسېده همدغه امتحان بیا موږ اخیستی شو په سنبلې کې په میزان کې چې کله موږ ته دا کار ترسره کړه که چېرته مطلب نمرې موږ ته ونه رسېږي پاتې دي نو دا دا د معرف د منځه تللو لامل به د چارواکو په غاړه وي
خو بلخوا د ننګرهار د پوهنې ریاست مطبوعاتي مسؤل محمد آصف شینواری وایي چې له دې مخکې په سرخود او خیوي ولسوالیو کې د ښوونکو په ښارګوټو کې د غصب ستونزې موجودې وي خو په خبره یې دا ستونزې اوس هوارې شوې دي شینواری وایي یوازینی مشکل چې دوی ورسره مخ دي هغه د انجینرانو د کمښت مسله ده چې د ځمکو د توضیع لړۍ ورسره یو څه ټکنۍ شوې ده
په دې کې شک نشته چې په دغه ښارګوټو کې ځینې ستونزې راولاړې شوې وي ځینې زورور خلک وو چې هغوی د ښوونکو په نمرو باندې خېټه اچولې وه هغه ستونزې هوارې شوې دي اوس عملا په د سرو رود ولسوالۍ د سیاسنګ په ښارګوټو کې هم د ښوونکو ته د ځمکو توضیع روانه ده همدارنګه د خیوې په ولسوالۍ کې هم خو ځینې تخنیکي ستونزې دا دي چې هغه مثلا په دې کمیسیون کې چې کوم د ځمکو د توضیع دپاره ده یو پکې د ښار جوړونې د ریاست انجینر دی چې هغه باید هغه نقشه او پلان او دا شیان تطبیق کړي متاسفانه د هغوی پرسونل کم دی او په یو وار باندې دواړو ځینو ته رسیدګي نشي کولی
په روان کال کې دا دویم ځل دی چې د سرو رود ولسوالۍ ښوونکي د خپل حق غوښتنې په موخه تدریسي اعتصاب کوي له دې وړاندې د خیوي ولسوالۍ ښوونکو هم تدریسي اعتصاب کړی و چې د معرف ریاست د مسؤلینو په خبره اوسې ستونزې هوارې شوې دي
راپورونه مرکې او تبصرې په خپل وخت له ازادي راډیو نه
د افغانستان د بیا رغونې د لګښتونو امریکایي پلټون کې اداره سیګار وایي په افغانستان کې د یوې پوځي اډې په جوړولو په میلیونونو ډالر لګول شوي خو امریکایي ځواکونو له دې تاسیساتو څخه هیڅ ګټن نه ده اخیستي د سیګار رپورټ وایي په دې تاسیساتو کې د امریکا د مالي ورکوونکو شپږ دېرش میلیونه ډالر لګول شوي جانقه الکوزه د دې رپورټ مهم ټکي در وړاندې کوي
د سیګار د راپور له مخې چې د چهارشنبې پورې سپور شو دا پوځي تاسیسات د هلمند ولایت په لترنک پوځي اډه کې جوړ شوي دي د افغانستان د بیا رغونې د لګښتونو د پلټونکو ادارې د مشر په دې راپور کې ویل شوي د امریکا د پوځ یوې قطعې په 2010 کال کې د دې تاسیساتو د پراختیا لپاره مالي مرسته غوښتې وه په راپور کې ویل شوي امریکایي پوځیانو خبرداری ورکړی و چې د دې بودجې ردول به زیاتې ستونزې رامنځته کړي او دا ځکه چې افغانستان ته استول کیدونکي اضافي عسکر به د سوق او ادارې لپاره په کافي اندازه ځمکني او هوایي تاسیسات ونه لري د سیګار د پلټونو له مخې د امریکا د پوځ دغه قطعې چې کله د تاسیساتو د جوړولو لپاره وړاندیز پر رسمي ډول کانګرس ته وړاندې کړ یوه میاشت وروسته د عملیاتي عاجلو اړتیاو له مخې د دې تاسیساتو په جوړولو ټینګار وکړ خو کله چې د امریکا کانګرس د 2010 کال مې میاشتې په 19مه په وړاندیز بحث وکړ د امریکا د پوځ پخواني تورن جنرال ریچرډ میلز په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قمندان ته یو غیر رسمي لیک واستوه د سیګار په وینا جنرال میلز هغه مهال د لترنک کمپ په بودیجې له سره کتنه وکړه او ویې مندله چې د شپږ دېرش میلیونو ډالرو تاسیسات او د پنځو وړاندې شوو پروژو اړتیا نشته او دا ځکه چې دا اړتیا له دې مخکې له بلې لارې په ګوته شوې وه د افغانستان د بیا رغونې د لګښتونو د پلټنې امریکایي اداره یا سیګار وایي دوو نورو جنرالانو هم د 2010 کال د جون په 22مه او 26مه نیټه په دوو ورته لیکونو کې د دې پروژې د لغوه کولو غوښتنه کړې وه د راپور له مخې دا بودیجه د هماغه کال جولای میاشت کې تصویب شوه او د پوځ دوو جنرالانو پیټر او انجل د کې څلور شپېته ودانۍ د پروژې د لغوه کېدو غوښتنه په رسمي ډول رد کړه سیګار د پوځ د ایمیلونو په استناد په راپور کې ویلي په داسې حال کې چې ټول امریکایي پوځیان پوهېدل چې د کې څلور شپېته ودانۍ جوړول اړین نه دي خو بیا یې هم جوړولو ته دوام ورکړ راپور زیاتوي د دې پروژې چارې د 2011 کال فبروري میاشت کې پیل شوې او د 2013 کال اپریل میاشت کې کارونه په سلو کې اته نوي ترسره شول دا تاسیسات د 2014 کال اکتوبر میاشت کې افغان حکومت ته تسلیم شول
دوستانو اوس هم د سیمې او نړۍ څو مسلې راخلو په دې ترڅ کې هم زو د پاکستان خواته پاکستانی چارواکي په کراچۍ ښار کې د تیرې اونۍ د شوي برید په تړاو چې په لسګونو اسماعیلي شیعه پکې ووژل شول د یو شمېر کسانو د نیولو خبر ورکوي. مخکې پاکستان تر دې حملې وروسته ویلي و چې افغانستان د هند استخباراتي ادارې ته اجازه ورکوي چې د دوی له خاورې د پاکستان پر ضد استفاده وکړي. احمد شیبر په دې اړه نور تفصیل دروړي.
د پاکستان د کورنیو چارو وزیر اعلان وکړ چې په کراچۍ کې په بس باندې د تیر اونۍ د برید طراحې نیولی او په دې ارتباط یې یو شمېر نور وسلوال توقیف کړي دي. تیره اونۍ د چهارشنبې په ورځ په کراچۍ کې د اسماعیلیانو پر یو بس وسلوالو برید وکړ چې 24 کسان یې پکې ووژل. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر نصر علي خان تیره ورځ په سند ایالت کې چې کراچۍ مرکز دی وویل چې دا کسان د پولیسو او استخباراتي ادارو ترمنځ د ډېرې ښې همکارۍ په نتیجه کې نیول شوي دي. نصر علي خان زیاته کړه چې په نیول شویو کسانو کې داسې خلک هم شته چې څوک باور نشي کولی چې دوی به برید کړی وي، خو ده په دې برخه کې نور توضیحات ورنه کړل او دا یې هم ونه ویل چې دا کسان کله نیول شوي دي. تر دې مخکې د سېشنبې په ورځ د سند اعلی وزیر سید قایم علي شاه خبري غونډې ته په اسماعیلیانو باندې د شوي برید په ارتباط د څلورو کسانو د نیولو خبر ورکړی و.
سلور هغه مرکزی کسان ونیولي چا چې دغه سازش جوړ کړی و. دغو نیول شوو کسانو د پولیسو په وړاندې په پیښه کې د ککړتیا اعتراف کړی دی. دغو کسانو د خپلو هغو ملګرو نومونه هم ښودلي چا چې په دغې ناوړه عمل کې برخه لرلې ده.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت تیره اونۍ پر اسماعیلیانو له بریده یوه ورځ وروسته تور پورې کړ چې د هند استخباراتي ادارې د افغانستان خاوره د پاکستان پر ضد استعمالوي. د دغه وزارت یو بیان قاضي خلیل الله په اسلام آباد کې تیره پنجشنبه رسنیو ته وویل.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ دوه اړخیزه تعلقاتو کې دا خبره واضحه کړی شوې ده چې موږ به خپل خاوره د یو بل خلاف د استعمالولو اجازت نه ورکوو. پاکستان خپل تشویش افغانستان ته وړاندې کړی دی چې د هندوستان استخباراتي اداره را دې د افغانستان خاوره پاکستان کې عدم استحکام خورولو لپاره نه استعمالوي.
افغان حکومت د اسلام آباد دا ادعا رد کړه. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند شکیب مستغنی ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان اسلامي جمهوریت په خپله داسې هیواد دی چې له کلونو راهیسې د نړیوال تروریزم زیانونه ویني. همدا اوس هم تروریزم او افراطیت هر ورځ د افغانستان په اسلامي جمهوریت کې انسانان قرباني کوي. افغانستان د تروریزم د لوی قرباني په حیث له تروریزم سره په صادقانه او غوڅه مبارزه کې د سیمې او نړۍ له هیوادونو سره همکار دی.
په کراچۍ کې د می په 14مه پر اسماعیلیانو له حملې وروسته هم داعش او هم د پاکستان د طالبانو یوې بیلې شوې ډلې ادعا کړې وه چې دا حمله دوی کړې ده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او سم ستاسو څو سمسونه
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
ولی ولا ولزی د زابل نار په راستولې سمس کې ویل دي د ولسی جرګې نه مهیله ده چې ستانګزی صاحب ته رای ورکړي او د دفاع د وزیر په توګه تایید کړي. خو د ارغستان څخه بیا د عباسین په نوم باندې اوریدونکي په راستولې سمس کې ویلي په وسنیو حالاتو کې معصوم ستانګزی د دفاع وزارت لپاره مناسب شخص نه دی. حمدالله ژمن د هلمند ولایت څخه په راستولې سمس کې وایي د هلمند په شمالي ولسوالیو کې له یوې ورځې بلې ته نامنۍ زیاتیږي خو څوک یې غم نه خوري. عبدالواسی هلمندوال د هلمند ګرمسیر د ولسوالۍ نه پیغام راستولی دی، وایي له ډاکټر صاحب عبدالله غواړم چې ولسمشر دې خپلو کارونو ته پرېږدي. او محمد حنیف له میدان خار د جلریز ولسوالۍ نه وایي چې په دې ولسوالۍ کې سیمه ییز پولیس خلکو ته اظهار او اذیت ورکوي. او یو بل اوریدونکي بیا د هلمند نه د سردار محمد په نوم پیغام راستولی دی، د وای چی په هلمند کې ټول تاریخي آثار د لوټو تالان سره مخ دي. زاده زاده راډیو دا دوستانو په دې خبرونه کې چې تر اوسه کوم ریپورتونه او مطالب خبره شو تاسو کولای شئ چې دا له تفصیل عکسونه او متن سره زموږ په ویبپاڼه کې وګورئ. ازادي راډیو ډاټ کام مو د ویبپاڼې پاته ده. رضوان مراد سټوډیو ته راغلی دی او د نړۍ او افغانستان د مهمو خبرونو سرټکی ترې اورو.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وی کوم کسان چې افغانان وژنې لمنګ دې د خو تمنه کوي. خاغلی غنی نن د تماس د نړیوالې ډلې په غونډه کې ویل چې افغان پوځیان د هغو ډلو پر وړاندې جګړه کوي چې افغان ماشومان زاړه او افغان ځوانان وژنې. دا هرات ولایت په شینډن ولسوالۍ کې نن د افغان پوځیانو او د دولت د وسلوالو مخالفانو ترمنځ وساته جګړه د درویشتو وسلوالو مخالفانو په وشل کېدو سره پای ته ورسېده. د امریکا متحده ایالات به راتلونکي جون میاشت کې عراقي ځواکونو ته د اسلامي دولت په نامه ډلې د ځپلو لپاره زر د ټانک ضد توغندي ورکړي. په سوریه کې فعالان وایي چې د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش اوس د پخواني لرغوني ښار تدمر ټولې برخې نیولې دي. د فرانسې دفاع وزارت ویلي دي چې ځانګړیو فرانسوي ځواکونو په مالی کې د دوو اسلامي افراطي ډلو مشران وژلي دي. په پاریس کې د فرانسې دفاع وزارت په یو بیان کې ویل چې عمده آګ هاما او ابراهیم آګ اناوالین روانونه د جګړې پر مهال د مالی په شمال کې وشل شول. او د اوکرین پارلمان نن له روسیې سره د حکومتونو په سطحه د پوځي همکارو یو شمیر موافقې لغوه کړې. په لغوه شوو موافقو کې په پوځي برخه کې د اوکرین او روسیې ترمنځ د 1995 کال موافقه او د اوکرین له خاورې په مالدووا کې د روسي ځواکونو د ترانزیت تړون هم شامل دي.
رسوان مرادو چې د نړۍ او افغانستان د مهمو خبرونو سرټکی درته واورول. دوستان وړاندې په خبرونه کې اورئ چې د امریکا استخباراتو د القاعده شبکې د مشر اسامه بن لادن په کور کې یو شمیر موندل شوي اسناد خپاره کړي دي. او همدارنګه به ملدی هم خبر کو چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو لوړ پوړي چارواکي پرون وویل چې راتلونکي میاشت کې عراق ته د ټانک ضد زر توغندي ورکړي. خو تر دې هر څه مخکې پام وکړئ څو اقتصادي خبرونو ته چې نجیبه زمانه دروړي.
د ورځې اقتصادي فعالیتونه
د سوداګرۍ او صنایعو خونی چارواکي پر سوداګری زمالونو او اصنافو د مالیه د لوړوالي له امله اندېښنه لري او وایي چې د تیر په پرتله د مالیه وزارت اوس انتفاعي مالیه له 2% to 4% ته لوړه کړې ده. د دغه خونی مرستیال خان جان الکوزی د مالیه وزارت له قوله ازادي راډیو ته ویل د بودیجې نشټون له امله دغه وزارت مالیه لوړه کړې ده. دی وایي د دغه وزارت د عوایدو ریاست هم وایي چې سش کال یې عواید کم سوي ځکه غواړي د عوایدو او بودیجې تشه پر اصنافو او سوداګریزو توکو د مالیه په اضافه کولو ډکه کړي. د سوداګرۍ د خونی مرستیال وایي د چارواکو دغه کار د مالونو قاچاق ته لاره هواروي. شاغلی الکوزی وای چې د مالیه وزارت د مالیه لوړولو پیشنهاد وزیرانو شورا ته کړی دی. دی وای کچری دغه پیشنهاد د وزیرانو شورا لخوا ومنل سي سل په سلو کې به په بازارونو کې نرخونه لوړ سي او پر سوداګریزو چارو به هم ناوړه اغیز وکړي. د افغانستان د ملي سوداګرو د ارتزاقي موادو ټولنه وای اوس مهال په بازارونو کې د ارتزاقي او نور موادو بي فاصلو کې له 300 to 220 پورې لوړې سوي دي. د دغه ټولنې مشر فضل رحمان نن ازادي راډیو سره په خبرو کې په هیواد کې روان ګډوډ سیاست په بازارونو کې د نرخونو د لوړېدو لامل وګڼه. دی وایي د کابینې په جوړېدو سره هم وزارتونو په ځانګړي ډول اقتصادي سکتوري وزارتونو داسې عملیه او ګټور کارونه نه دي کړي چې خلکو ته د قناعت وړ وي.
هغه حکومت چې ونه کړای شي په یو کال کې والیان وټاکي او یا په اتو میاشت کې د انتخاباتو مسله حل کړي دا نشي کولای چې د افغانستان 15 کلن حکومت مخته یوسي. د افغانستان اقتصاد ته وده ورکړي، خلکو ته کار پیدا کړي او خلک خوشحاله او راضي وي.
ښاغلی فضل رحمان وایي د غستونزې ته باید یو سمه تګلاره او منظمه پالیسي جوړه او له دې لارې خپلې پیسې او اقتصاد غښتلی کړو او په دې توګه به کاروبار ته هم زمینه برابر سي. او نن د کابل په بازارونو کې افغاني د ځینو بهرنیو اثارو سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 50 افغاني، 30 پوله، یو ایرو 50 افغاني، یو انګلیسي پاوند 93 افغاني، یو سعودي ریال 15 افغاني، 95 پوله، د اماراتو یو درهم 14 افغاني، 15 پوله، زر ایراني تومان 10 افغاني، 90 پوله، او زر پاکستانی کلداري 501 افغاني.
دوستانو اقتصادی خبرونه و چه نجیب زمان در واورول و سم بیر ترازو د سیمی او نړۍ ریپورتونو ته د امریکا استخباراتو د القاعده شبکې د مشر اسامه بن لادن په کور کې یو شمیر موندلې اسناد افشا کړي. په دغو اسنادو کې د القاعده پاکستانی طالبانو او د پاکستان د استخباراتو ترمنځ د اړیکو یادونه هم شوې ده. اسمت ساروان په دې اړه نور جزئیات تراوري.
د امریکا د متحده ایالاتونو حکومت په پا پاکستان کې د بن لادن پر کور د حملې په مهال د یو شمیر ترلاسه کړیو پټو سندونو لیست د چهارشنبې په ورځ خپور کړ. په دغو سندونو کې د القاعده شبکې د غړیو خپلوانو او همداراز په مصر کې د حکومت خلاف د مظاهرو، د افغانستان او عراق د جګړو او نورو روانو حالاتو په اړه په سلګونو لیکونه شامل دي. د دغو سندونو په منځ کې د القاعده شبکې د تروریستي ډلې د مشر د ژوند او ارزوګانو په اړه هم معلومات لیدل کیږي. په ایبټ آباد کې د اسامه بن لادن په کور کې د نوام چامسکي کتاب او په لسګونو نور انګلیسي کتابونه موندل شوي چې اکثره د دسیسې د تیوري په اړه دي. په دغو کتابونو کې لږ تر لږه 19 د فرانسې او د جرمني د اقتصاد په اړه دي. د دغو سندونو له مخې بن لادن په عراق کې د القاعده شبکې له لورې له اجرا کېدونکو تاکتیکونو راضي نه و. په سندونو کې ویل شوي چې بن لادن په ځانوژونکو حملو کې د کفارو ترڅنګ د مسلمانانو د وژلو په اړه ملاحظه لرله. د عراق د جګړې له څرنګوالي سره د بن لادن مخالفت القاعده په مختلفو ډلو وویشله چې په پای کې ویشل شوي ډلې په اسلامي دولت یا داعش بدلې شوې. د ډی پی ای خبری آژانس راپور لمخي ولسمشر باراک اوباما په استخباراتي ادارو کې د شفافیت د ډیری دوله لپاره استخباراتي ادارو ته ویلي چې د دغو اسنادو ځینې برخې خبري کړي. د امریکا د ملي استخباراتو د رئیس دفتر وویل ممکن په سلګونو نورو سندونو به هم د احتمالي افشا په خاطر غور وشي. د وویل ټول سندونه به چې افشا کېدای د القاعده شبکې او یا د دې شبکې د اړوندو ډلو پر خلاف روانو عملیاتو ته زیان نه اړوي خپره شي. په دغو سندونو کې د القاعده په پاکستانی طالبانو کې د دې شبکې د متحدانو او د پاکستان د استخباراتو ترمنځ د خبرو تفصیل هم شامل دی. بن لادن د 2011 میلادي کال د می په پیل کې د امریکا د خاصو ځواکونو په عملیاتو کې ووشل شو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو لوړ رتبه چارواکي پرون ویل چې راتلونکي میاشت به عراق ته د ټانک ضد زر توغندي ورکړي څو د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې پر ضد په مبارزه کې کار ورڅخه واخلي. دا اقدام په داسې حال کې کیږي چې د امریکا د کانګرس یو شمیر جمهوري غوښتونکو د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې پر ضد په مبارزه کې له عراق سره د سپینې ماڼۍ د مرستې پر څرنګوالي انتقادونه کړي دي. په دې اړه د ازادي راډیو د خبري څانګې د رپورټ جزئیات فرشته جلال زید راوړي.
د عراق په رمادي ښار کې د اسلامي دولت په نوم د وسوالي ډلې پر ضد د عملیاتو تر ناکامۍ وروسته یو شمېر امریکایي چارواکو ومنله چې په عراق کې خپلې کړنداري ته جدي کتنه وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په راتلونکي یوه میاشت کې به عراق ته لږ تر لږه زر د ټانک ضد راکټ ورکړي څو د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې د هغو بمي حملو مخنیوی وکړي چې د رمادي ښار په سقوط کې یې عمده رول درلود. یوه لوړ رتبه امریکایي چارواکي چې د خپل نوم د پټ پاتې کېدو په شرط خبرې کولې ویلي چې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالو ډلې د عراق د رمادي ښار د دفاعي لیکو د ماتولو لپاره پر سترو او پرله پسې بمي چاودنو اتکا کړې وه. د اسلامي دولت وسلوالو د رمادي ښار په مرکز کې د عراق د دولتي کو د اډې د نیولو لپاره پر چاودیدونکو موادو بار بلډوزر او ورپسې د لشتل لژه دیرش موټرو یو کټار چې په هر یو کې چاودیدونکو مواد بارو د امنیتي ځواکو د مرکز ته ورواستول. د امریکایي چارواکي ویلي فارمادي کې دغه چاودنې دومره زوروري وي چې د عراقي ځواکونو د مرکز بلاکونه یې والوزول. موږ باید د دې پر ضد د مبارزې لپاره په عراق او سوریه کې د خپلو ملګرو سره همکاري وکړو. د ټانک ضد راکټ په راتلونکي کې د داسې سترو چاودنو مخنیوی کولی شي. امریکایي چارواکي وایي چې د روان کال په پیل کې د عراق له صدر اعظم سره موافقه کړې وه چې د ټانک ضد د راکټ به ورکوي، خو اوس غواړي چې عراق ته د راکټ ورکولو دغه بهیر ګړندی کړي. سپینې ماڼۍ په عراق کې خپلې کړنلارې ته د بیا کتنې له مخې دغه تازه پریکړه کړې ده. په پریکړه کې د اسلامي دولت په نوم د وسوال ډلې پر ضد د هوایي عملیاتو زیاتول او د عراقي ځواکو د روزنې پروګرامونه هم شامل دي. د امریکایي چارواکي چې نه غوښتل نومې واخیستل سي پرون په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل موږ غواړو چې د مسلې ته ډېره جدي کتنه وکړو. رمادي د عراق د انبار ولایت مرکز دی. دا ښار ډېر ستراتیژیک اهمیت لري او سقوط یې د دې سبب سو چې جمهوري غوښتونکي د جمهور رئیس اوباما پر اداره شدید انتقاد وکړي. د امریکا د دفاع پخواني وزیر رابرټ ګیټس وویل چې په دې ارتباط د امریکا د ادارې کړنلاره کار نه ورکوي. ګیټس د امریکا ان بی سي ټلویزیون ته وویل موږ اصلا په دې اړه کومه کړنلاره نه لرو. موږ له دې مسلې سره د ورځې ورځې پر اساس چلند کوو. اوس په عراق کې وضعیت داسې څرګندوي چې د یوګسلاویا پر لار روان دي.
راپورونه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
د ایران مذهبي مشهر آیت الله علی خامنئی وای چې نړیوال څارونکو د اجازه نه لري چې د ایران د پوځي تاسیساتو لیدنه وکړي. خامنئی چې وړ مورزی په تهران کې نو فارغ شو پوځي افسرانو ته خبرې کولې سرګند کړه چې نړیوالو له دغه وخت دی چې اجازه ورکړي چې ایرانی سنسپوانو سره د اټومي فعالیتونو په اړه مرکې وکړي. خو د ایران مذهبي مشر وویل چې دا ممکنه نه ده. د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې له اصولو سره دا څرګندونې سمې دي. دا موضوع احمد شیبر په جرمنی کې د اټوم په برخه کې د ډاکټورا لماسل او د کابل پانتون د ساينس پونزي له استاد محمد تنها سره شریکه کړي. استاد تنها د مرکې په فایل کې د خامنئی د دې خبرې په اړه چې نړیوال د ایران د پوځي مرکزونو د لیدلو حق لري کنه لري ویل
هغه تړون چې د راستي وسلو د ممنوعیت پراختیا لپاره ده هغه د پی ټی په نامه یادیږي. دغه تړون کې دوه هیوادونه مسؤل دي چې ټول هغه استوي تاسیسات چې دوی پکې سوله ایز یا غیر سوله ایز فعالیتونه کوي هغوی باید د نړیوال اټومي انرژي ته رجستر ثبت یا ډیکلیئر کړي. په دې کې په هغه ان پی ټی کې دا موضوع شامل ده او په دې نړیوال اټومي انرژي اجانس په کاري سکوپ کې هم دا شامل ده چې نظامی یا فیصلا د اردو کوم فعالیتونه چې هغه د نړیوال اټومي انرژي اجانس د تفتیش تر پوښښ لاندې نه راځي.
په دې حساب سره دغه نظامی ځایونه د تفتیش لاندې نه راځي. نو د خامنئی دغه خبره چې نړیوالو ته اجازه نه ورکوي دا به د ایران او د نړیوالو پیاوړو هیوادونو ترمنځ په مذاکراتو باندې تاثیر ونه کړي.
په قانوني لحاظ باید منفی تاثیر ونه کړي ځکه چې د خامنئی هغه خبره چې د کړې ده هغه په قانوني لحاظ د نړیوال اټومي انرژي اجانس د کاري چوکاټ پاتاس هغه خبره د صحیح ده. څوک حق نه لري کچیر خپل دولت یا مدغو هیواد ونه غواړي دوی د ان پی ټی تړون په بنسټ دا حق لري چې خپل نظامی تاسیسات یا استوي ټکنالوژي تاسیسات چې د نظامی ادارو لخوا کنټرولېږي هغه ډیکلیئر نه کوي او کله چې ډیکلیئر نه شو د نړیوال اټومي انرژي اجانس په نس باندې بیا مفتشین د دې په هیڅ وجه حق نه لري چې هلته ولاړ شي. ان ډیکلیئر سایت مفتشین نه ورتلای شي او کله کله مفتشینو دا ته معلوم نه وي ځکه مفتش د ایرانای مفتش خالته نه دي هغه چې وردي بهانه د بل هیواد مفتش وردي د کایې یو نړیواله اداره ده د یون په چوکاټ کې. نو باندې مسایل ته په پام سره په قانوني لحاظ باندې که چېرته د نړیوال هیوادونو شپږ جمع یو چې د استوي ټکنالوژي د تعقیب په یو ډول حق لري کدی ورسره د خبره ډیر سیاسي او جدي نکي او دا یو بهانه ورته ونه لټي په قانوني لحاظ قانوني چوکاټ کې ایران دې ته ډیر مسول نه راځي.
استاد تنها خامنئی یو بل خبر هم کړی ده د ویسل ایرانی ساينس پوهانو سره باید مرکه ونی شي. دغه بندیز له تخنیکی اړخه څنګه د جون تر اخیره له ایران سره د هر اړخیز تړون مخ ته خند نشي جوړولی؟
او دا موضوع بیا هم په دې پورې اړه لري چې خپل ایران په داخلي قانون کې چې د ایران د هستي قانون ده یا هر بل نوم چې دوی ورته لري په دې کې څه رقم تسجیل شوی ده ځکه چې په هر هیواد په خپل استوي ټکنالوژي په قانون کې یو ماده ده لري چې استوي اسرار څه شي ته وایي. کچیرته هستوی اسرار برخه یو د عامی چې انتقال د معلوماتو په شکل د شفایي کتبی اشاروي الکترونیکی میخانیکی تخنیکی هر ډول باندې دا هر څه ممنوع سوي وي بیا خو د ایران د داخلي قانونو په اساس نړیوال مفتشین دا حق نه لري او همدارنګ د آی ای اصول امدا ایجابوي کچیرته یو هیواد خپل داخل کې دغه قوانین ولري چې د نړیوال اټومي انرژي اجانس د مفتشینو یا په اصطلاح د هغو د فعالیتونو خنډ ګرځي یا خنډ ګرځي داسې یا په یو ډول د هغو سره تطابق نه کوي دا یو هیواد خپل شخصي حق ده یعنی که ډیر فشار په ایران باندې راشي بیا کولای شي لکه شمالي کوریا ووایي چې زه د ان پی ټی د غړیتوب نه یا حتی ان د نړیوال اټومي انرژي اژانس یا د ملګرو ملتونو د غړیتوب نه بیخي وزم. بیا په هغه حالت کې هیڅوک هیڅ ډول حق په ایران باندې نه لري.
د کابل پوهنتون د ساینس پوهنځي له استاد محمد تنها سره مو د ایران د مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي د هغه وروستیو څرګندونو په اړه مرکه اورېده چې ویل یې هیڅ بهرنی څارونکی اجازه نه لري چې د ایران پوځي تاسیسات وګوري. په همدې مرکې سره د خبري مطالبو برخه پای ته رسو. یو ار بیا یادونه کوو په دې خبرونه کې چې کوم ریپورټونه او مطالب او خبرونه خپاره شوي دي دا ټول له نورو مطالب او خبرونو سره یو ځای کول شي زموږ په ویبپاڼه کې عمومي ازادي رادیو ډاټ کام مو د ویبپاڼې پته ده. د ګوړې اچار تنظیم پروګرام وړاندې کیږي. ورپسې زرغونه منګل په بلا خبرونه کې درسره ده.
اچار اچار اچار
د سشي اچار
د ګوړې اچار
جوړونکی ننګیار ناشنا
وګورې دونکو سلام. وای د شیرچور کورونه خالی شوی دی ځکه چې زیاتره کمپنۍ او شرکتونه سقوط شوی او عام خلک خو یې د کرایې کولو وس نه لري. لامدې عمل یې په زیاترو لیکلی دی چې فارنت یعنی د کرایې لپاره. داسې وخت هم لري نه دی چې پرې ولیکي فارسل یعنی د خرڅولو لپاره، خو څوک به یې اخلي نه ځکه چې د اخیستلو وس به یې نه لري. نو خاوندان به یې مجبوره وي چې یا خپلوان پکې واچوي او یا یې هم په کوم مزدور وساتي. وایي لازاره چا بازار نه دی وړی. د خپرونې په پیل کې مو د ماشومانو په مناسبت جوړې شوې غونډې ته بیایو.
اوست ماشومانو د اقونو ستر مدافع او نړیوال شخصیت دلبر خان ماشوم ته بلنه ورکو چې راشي او خپل عالمانه وینا راواوروي. ماشوم صاحب
گران ماشومانو، خوگو ماشومانو، کندولو ماشومانو، ستری مشی، هر کل راسی ایلکوم، ایلکوم چه غال مغال مکوی، یا غاک بودی سی مونگ اصکو چه ده ماشومانو راتلون که لکه ده اوغی ده پلرونو او میان ده گوندی روخانوی. ماشومان گلونه دی، ماشومان لکه کاکاو گوندی خواگه او خونده وردی. ماشومانو ته باید ژاولی واخلو، ماشومانو ته باید پاپړ واخلو، ماشومان باید لوبی وکی. مونږ هم باید له ماشومانو سره د خامکدو چندره الاداد پټپټانې وزې لیوه او نورې لوبی وکو. که مونږ خپل ماشومان ښه او سالم وروزو نو دوی به هم لکه د مونږ غوندې یوه ورځ د ملي وحدت حکومت جوړ کړي. دوی به هم په ملي شورا کې ناست وي او یو بل به په بوتلونو ولي او خوند به ترې اخلي. تاسې خو ما وینئ زه هم ماشوم وم. ما په خاورو کې لوبې کړې دي او د خلکو باغونو او پالیزونو ته پټ راوختی یم. همدغه علت دی چې نن یو مطرح مشهور او لوی شخصیت یم. باید اڅه وکړو چې خپل ماشومان په آزاده فضا کې لوی کړو چې لوبې او مستۍ وکړي او د خلکو باغونو او پالیزونو ته ور واوړي. خو که چیرې کوم ماشوم د چا باغ یا پالیز ته ور واوخت نو لکه د پخوا غوندې دې وهي دربوي نه، لومړی دې ښکل کي او بیا دې لمن له میوې یا بادرنګو ورډکه کي. څنګه همداسې نه ده؟
هو بالکل همداسې ده.
که چیرې کوم ماشوم په غوله کې د چا آینې وویشتلې او ماتې کړې نو د کور خاوند په سړه سینه د شیشو ټوټې راټولې کی، ځکه چې ماشومان حق لري چې زمونږ آینې په غولک وولي، د مونږ د ونو شاخونه مات کی، د مونږ سپیان او چرګان په ډبر وولي، وی ولي کې ونه ولي. دغه کارونه هغوی ته خوند ورکوي، یعنی ماشومانو ته خوند ورکوي، او ویده استعدادونه یې راویښوي چې کله غټ سول بیا لکه د مونږ غوندې ډېر لوی لوی کارونه کولای سي. زه هم چې ماشوم وم همدغه ټول کارونه مې کړي دي، او اوس خو تاسې ته معلوم یم چې څه ډول شخصیت یم، څومره لوړې ودانۍ او مارکیټونه لرم، څومره شرکتونه او کارخانې لرم. که چیرې ما د خلکو آیندې نه وای ماتې کړې او زه د خلکو باغونه او پالیزونه ته نه وای راوختی، نو اوس به پرته له شکه یو زیدی، گوشگیر، تنبل او دارن سړی وم. محترم والدینو، تاسو چې نن دغې د ماشومانو د ورځې پرتمینې غونډې ته خپل ماشومان نه دي راوستلي او د تاسو ماشومانو ته بلنه نه ده درکړل شوې، خاص د دې لپاره چې یو ماشومان لمر ونه وهي او بل په خپلو شوخیو سره غونډه خرابه نه کړي، ځکه چې اوس موږ او تاسې د خپلو قندولو ماشومانو د غال مغال اورېدلو حوصله نه لرو. لرو یې خو نه یې لرو. نو موږ او تاسې د خپلو ماشومانو په استازیتوب د ماشومانو په دغې پرتمینې غونډه کې برخه اخیستې. زړه مې غواړي د ماشومانو په اړه ډېرې خبرې وکړمه، خو د ډوډۍ وخت دی او په میزونو باندې کبابونه او سره کړي چرګان همداسې اشاره کوي چې ژر راسئ، ژر راسئ. محترمو والدینو، د غونډې په پای کې به په تاسو ټولو درنو والدینو باندې پاپړ، ژاولې او یو روپۍ کاکاو وویشل سي. متحد دي وي زمون قندول ماشومان.
والے
زکا چی
ولې د امنیت خوان نشته؟
زکا چی خواندې سرپرستۍ وړی.
ولې کابل ښار تل په دورو کې پټوي؟
زکا چی د لسګونو میلیاردو ډالرو مصرف خو وی هم داسې دوړي.
ولې د حکومت کارونه څرک نه لګیږي؟
ځکه چې مشاورین یې ډېر دي او په ډېرو قصابانو کې څاروی مرداریږي.
ولې د دې ځای خلک په مزدوري پسې بهر ته ځي؟
ځکه چې دلته ټول کارونه بهرني مزدوران کوي.
ولې خلک په ډېر غیبت نه مړیږي؟
ځکه چې یو خو یې خوان خدای او بل ژر ازمیږي.
ولې دروغجن د دروغ ویلو په وخت خبره شوي؟
ځکه چې غواړي ریښتیا پکې روغه پاتې نه شي.
ولې د نوي حکومت د تحول او تداوم نښې نه معلومیږي؟
ځکه چې حکومت غواړي اصلاحات په هم پالنې سره مخته یوسي. موږکان که سراسر ضرر او جنجال دي، نو کله کله د ګټې لپاره هم پکارېږي، لکه داسې.
څنګه ښه یې؟
او شکر دی ښه یم.
څنګه رالا معلوم شوې؟ دا ډېره موده نه وي راغلی.
یاره کارونه دونه بوخت کړی یم چې په ریښتیا هم د دوستانو لیدو ته نه یم اوزګر سوی.
دا خو ریښتیا وایې.
زه خو د یوه شي غوښتلو ته راغلی یم.
د څه شي؟
راپورې ونه خاندې؟
نه، ولې به خاندم؟ څه شی دی؟
موگکان پکار دی
موگکان دی پکار دی
او تعجب مکوا خوشوندی بی پکار دی
فارم جوڑا یاو کدی کم باس آتلی آغتای ورکوی
نه نه فارم جوڑاوم او نمی هم باس آتلی دی
نو سی کوی
ده دفتر لپارم پکار دی دفتر تی اوڑا ما
ده سوی
رختیا وی ما او ده نیول لپار بایم ده موگک نیولو قفص درکم چه موگکان جوندی او روخ پکی ونی سی
دفتر تی ده لپاره وړي
دفتر ته د خزینه مامورینو د دارولو لپاره وړم
ولی خو زه خوارانو څه کړی چې په موږکانو یې ویروي د کومې وې زړه ونه چوي
خبره بل ځای ده
وروره سمه خبره وکړه سودا مې دې کړه
اصلي خبره دا ده چې موږ ته په اونۍ کې دوه ورځې د غرمې په ډوډۍ کې غوښه راکوي او بیا نو غوښه هم ډېره نه وي دونه نه کې وړوکې ټوټه غوښه راکړي یوه ورځ د ډوډۍ په وخت یو موږک را پیدا سو پام دیدی او د هغه په لیدلو سره ښځې وویرېدلې او ډوډۍ ټوله ترې پاته شوه او چې بیا به هر څه ورته وویل را نخلی ویل یې زړه مو بدېږي ډوډۍ نه خورو او په دې ډول ټوله غوښه مونږ سړیو ته را پاته شوه او ښه په مړه ګېډه مو وخوړه اوس مو دا سره غوټه کړې ده چې هر یو به په نوبت د غوښې پخېدو په ورځ یو موږک را سره راوړو او د ډوډۍ خوړلو په وخت به یې خوشي کوو بس او تا ډېر وخت مو هم دا کار وکړو خو د خپلو کورونو موږکان مو خلاص ول بیا مو دا پرېکړه وکړه چې له خپلوانو به یې راوړو اوس دا دې تا ته راغلی
سمه ده درته وبه یې نیسو ته قفس راوړه د موږ د کور د موږکانو نه هم سمې دادې رومګې جوړې شوې دي چې ښځې یې وویني دوه ورځې به هم ډوډۍ ونه خوري
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي و عبدالله سمدی، نقیب الله لاروی، موسکا احساس، ستاره امینی، سپوږمۍ او صادق سپنغر. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ بکسونو شمیرې مو دا دي: کابل 441، کندهار 22، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 3.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو.
ساتھ نندے پپیا لگے جوہر ساتھ نندے پپیا لگے جوہر پتر خو بوکی بویدا کوثر نشتا پتر خو بوکی بویدا کوثر نشتا ساقلندے پپیا لگے جوہر ساقلندے کمی دیتا ساقلندے پپیا لگے جوہر مپنی نی 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 مپا ساس 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 مپنی نی 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 مپا ساس 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 مپنی انگار ساتھی شرر سہم انگار ساتھی شرر پتر کو بوکے بوئی دکھا سر رشن پتر کو بوکے بوئی دکھا سر رشن ساتھ نندے پپیا لگے جوہر مبرن نندے مبرن
افسانہ کے اثر نشتا